قدرمنو وريدن کوترار سلام رئیس ما اوس ما د همکارانو سلامونه او نیکی هیلې ومنې. نن د چهارشنبه ماښام د 2019 میلادي کال د جون د میاشتې 19 چې د 1408 هجري شمسي کال د جوزا د میاشتې 9 نیټې سره برابر ده. د دې خپلن شپې خپرونه ستاسو د خوښۍ او روغتیا په هیله شروع کوم. په دا خپرونه کې د ورځې یو مهمو پیښو ته په کتنه کې به په کابل کښې د افغانستان د سیاسي چارو د څېړونکي کارپو او د کابل نیوز د تلویزیون د مسؤول ښاغلي غلام جیلاني ځواک مرکه د ځلنده ستورو په پروګرام کښې به د افغانستان د مشهور شاعر لیکوال او هنرمند ښاغلي عبدالغفور امنی خبرې د هغه د شعرونو او نوي شعري مجموعو په اړه او د پروګرام په اخر کښې به د امنی سا په آواز کښې یو ښکلې سندره هم واوري. د ورځې یو مهمو پیښو ته یوه کتنه.
نظر بر رویدادهای مهم روز.
گرانو او قدر منوریدونکو، په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاړو د افغانستان په اړه بېلابېلې لیکنې کړې دي. امریکایي سټارز، انډین سټرایپس ورځپاړې د افغانستان د سولې لپاره هیلو او د طالبان له لورې د راتلونکي اندېښنو په اړه لیکلي دي. د ورځپاړې په لیکنه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو لیدلوري اندېښنې او په همدې حال کې د افغانستان په جنوب کې طالبان تر کنټرول لاندې سیمو کې هیلې راژوندې شوي دي. په مقاله کې راغلي چې د هلمند مرکز لشکرګاه اوسېدونکو تل دې سیمې ته ورتلونکو ته هغه ځایونه ورښکاره کوي چې د طالبانو په حملو کې زیان لیدلی دي. د حملې په 2015 میلادي کال او نور یې په افغانستان کې د جنګړې له میدانه د امریکایي سرتیرو په بشپړو وتلو وروسته شوي دي. لیکوال دې ته هم پام کوي چې د ځواکونو د وتلو خبرې او له طالبانو سره مذاکرو ته یوې خوا ته هیلې زیاتې کړې دي او بلې لورې ته اندېښنې زیاتې کړې چې ښایي طالبان یو ځل بیا د هلمند په څېر ولایتونو کې د جګړې په میدان کې پیاوړي شي. ورځپاړې لیکلي هیله شته چې د طالبانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي خلیلزاد مذاکره په دوه کې یو نتیجه ولري. ورځپاړې د سیاسي چارو یوه کارپو وحید مجدل قول لیکلی دي امریکایانو پرېکړه کړې ده چې طالبان ته یو شمېر امتیازات ورکړي چې له اوسني وضعیت ته راووځي. د مقالې په بله برخه کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د خلکو وضعیت ته پام شوی دی. د امریکا د پراختیا په انسټیټیوټ کې یو څېړونکي ورځپاړې ته ویلي دي چې د لشکرګاه ښار د باندې د افغان ځواکونو د اډې په 2 متره کې طالبانو بیرغ لیدل کېږي، نو ځکه په دې باور دی چې سخت دریځي په آخر وخت رسیږي. د هغه په وینا دا فکر نه کوي چې طالبان تر کنټرول لاندې سیمو خلک د طالبان سره موافق وي، خو د دې څېړونکي په باور خلک له ناچارۍ اوسني وضعیت ته تسلیم شوي دي. د کاناډا خپرونکي والسی ژورنال ورځپاړې لیکي په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان له جګړې وتلو هڅه کوي، منځنی آسیا یوې نوې مرحلې ته داخله شوې ده. د ورځپاړې په باور داسې مرحله ده چې روسیا او چین په دې سیمه کې د نفوذ لپاره سیالي سره کوي او واشنګټن به چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره هڅې کوي نور په سیمه کې نفوذ ونه لري. والسی ژورنال وړاندې لیکي چین او روسیا د اسلامي یاغیانو له لورې هم په خپله خاوره کې او هم د افغانستان د لورې اندېښنه لري. چین بیا په ورته وخت کې غواړي چې په سیمه کې د خپلو میلیاردونو ډالرو پانګونه ساتنه وکړي. ورځپاړې لیکي دسمبر د میاشتې را په دې خوا چې د امریکا متحده ایالاتو زلمي خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د ځانګړي استازي په توګه ګمارلی دي، هغه ماسکو او پیکینګ هم د سولې په هڅو کې ورسره یو ځای کړي دي. او دغو دواړو د دې سربیره چې په ډېرو برخو کې له واشنګټن سره اختلاف لري، د افغانستان په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دي. واسي ژورنال لیکي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تېره اونۍ د افغانستان د سولې لپاره د روسیې او امریکا ګډې هڅې وستایلې او هیله څرګنده کړه چې ښه نتیجه به ورکړي. بل لورې ته چین په پیکین کې د طالبان له یوې ډلې سره چې مشري ملا عبدالغني برادر کوله یو غونډه جوړه کړه. د چین د بهرنۍ چارو وزارت یو ویان وویل دې غونډې د جوړېدو تایید نه کوي. د دلویجه دی بلی خبرونی پاین تایس انترنیشنل بیالا افغانستان سر د برطانیا د نیو مرستو پار لیکن خبر کرده. خبرونی لکی برطانیا افغانستان تا یو سلو او یا میلیون پونده ورکوی چو دا وچکالی لامال لخ زبلشوی و سر مرستوش. دا مرست دا پینزو کلونو پا مخه دا چی نزده در لس نیم میلیون افغانان تا با خواله او با چمتو کری. پرمولی که پا تیر و دروی کلونی که وچکالی تقریبا دوالاک شپش پیت زره کسان دخبل و کورن و پریشوزو تا مجبر کردی خالگی لوجی سر مخام کردی او ده جن جواندی اخیست پراوونه وړاندې سره صلیب او سره میاشي په وینا څرګنده کړه چې د روان کال په پیل کې ویلي و شاوخوا لس میلیونه افغانان ورسره تر دې خوړو ته سخته اړتیا پیدا کړه چې سیلونو او وچکالي وځپل. ورځپاڼې په پسرلي کې ورستون ته اشاره کوي چې تر یو لک او اتیا زرو ډېر کسان یې د سیلونو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ ایستل. نیو یارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې داعش د ډلې په حضور باندې یو مقاله لیکلې. د ورځپاڼې په لیکنه د دې ډلې په وړاندې د امریکا له خاصو ځواکونو مبارزه سخته او له اندېښنو سره مله ده. په دوام کې راغلي دوه کاله مخکې د امریکا دفاع وزارت ویلي وه چې د 2012 کال تر پایه به داعش په بشپړ توګه د افغانستان د کلیوالي سیمو له منځه یوسي. خو د ورځپاڼې په لیکنه کې د امریکا ځانګړي ځواکونه همدا میاشت د افغانستان په ختیځ کې له داعش سره یا اسلامي دولت ډلې سره په جنګ وه او د جنګ د پای ته سیدو نشه ندیدل کیش. نیویارک ټایمز خپل خبریان انګار ته لیږل دي او د هغو ځینو امریکایي چارواکو په حواله لیکلي دي چې د داعش حضور زیات شوی دی، جلب او جذب یې تر مرګ ژوبلو زیات دی. مخکې د امریکا استخباراتي چارواکي ویلي وه چې د اسلامي دولت تروریستي ډله لویدیځ له افغانستانه ګوښوي. نیویارکټن دغه مقام د نوم په اخیستلو لیکلي دي چې په کابل کې داعش وروستي بریدونه ښکاره کوي چې دا ډله کولی شي چې پر متحده ایالتونو او اروپایي هیوادونو برید وکړي. د چهارشنبې په ورځ د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال فرانک مکنیز یې هم ویلي وه چې په افغانستان کې داعش ډله پر امریکا د برید لیوالتیا لري او عملیاتو دا ډله دومره نه ده ځپلې چې له حملو وولي شي. نیویارکټن لیکلي داعش په افغانستان کې که څه هم د دې ډلې مشران لخوا له منځني ختیځ ته میلیږي خو د سیمې د خلکو پیسې اخلي او له ناقانون لا د مخدره موادو په قاچاق او د طبیعي زیرمو په راایستلو عواید ترلاسه کوي. د ورځپاڼې په لیکنه کې داسې اټکل کیږي چې اوس وخت داعش ډله تر 3000 جنګیالي په افغانستان کې حضور لري. همدارنګه د کابل چاپ له نوي ورځپاڼو د نورو موضوعاتو تر څنګ د پارلمان د نندریو د افغان ځواکونو د عملیاتو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. سرخط ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي د افغانستان خلکو په ځان قبوله کړه چې په انتخاباتو کې رایه وکاروي او نړیوال ټولنې مالي مرسته وکړي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي افغان ولس تمه درلوده چې مقنیه قوه یو ځل بیا فعاله شي او تخنیک چارې مخته یوسي. د لیکوال په باور دا مهمه نه ده چې د ولسي جرګې د رئیس پر سر راولاړ شوو بنبست د کوم میکانیزم پر اساس وشوی دي، خو مهمه دا ده هر څومره چې ژر کېږي دغه ستونزه باید هواره شي. د اصلاح دولتي ورځپاڼې سر مقاله لیکوال سپارښتنه کوي په ولسي جرګې کې راپور ته شوې ستونزه دي هواره شي. سر مقاله لیکوال په باور دا د شرم خبره ده چې له نږدې یوې میاشتې تېرېدو وروسته بیا هم د ولسي جرګې ولسمې دورې په خپل کار پیل نه دي کړي. په سر مقاله کې راغلي د ولس استازي د رئیس په سر ستونزې لري، وکیلان د ولس استازیتوب کولی شي او نه هم د حکومت په کړنو د څار صلاحیت لري. یو شمېر نور ورځپاڼې بیا د افغان ځواکونو د عملیاتو پر څرنګوالي لیکنې او تبصرې کړي دي. د هېواد دولتي ورځپاڼې سر مقالې عنوان دي افغان ځواکونو ترهګرۍ پر ضد بریدونه زیات کړي دي. د سر مقالې په یو برخه کې یادونه شوې ده که طالبانو له افغان حکومت سره سوله ونه کړه نو له دې هم به پر هغوی بریدونه زیات شي. ملي آرمان ورځپاڼې لیکلي افغان امنیتي ځواکونه د افغانستان واک ستنې دي. په سر مقاله کې راغلي کله چې نړیوال ځواکونه له افغانستان ووتل مسؤلیت د افغان ځواکونو په غاړه شو چې د لیکوال په باور په ښه توګه یې خپلې دندې ترسره کړي دي. وړاندې په سر مقاله کې یادونه شوې ده چې افغان ځواکونو ته باید ځانګړی پام وشي، ښه تجهیز شي، په مډرن وسایلو باید سنبال شي. سرخط ورځپاڼې لیکي ترهګر او زورواکي له بیت المال خوري. وړاندې په سره مقاله کې راغلي د دولت وسلوالو مخالفینو او زورواکو د هېواد په بېلابېلو برخو کې د عامو خلکو په ډوډۍ، باج، عشر او زکات او په پیسو چلیږي. دغه دواړه ډلې د بیت المال پیسې هم په ښکاره ډول غلا کوي. د لیکوال په باور له یوې خوا د دولت وسلوالو مخالفینو دغې سترې حیاتي سرچینې د ځینو ترهګرو فعالیتونو لپاره ګټه اخلي او له بلې خوا په ټولنه کې د بیت المال پیسې خوړل عهدې کیږي. قدر من اوریدن کو دا افغانستان د سیاسی چارو چړون کې کارپو او د کابل نیوز د تلویزیون مسول شاغلی غلام جیلانی ځواک هم دا اوس د کابل څخه زما سره تلیفون په کار شوی او غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دې نظر وکړم. جنابی ځواک صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې دپاره ومنل.
کور مدان سلامت خیر.
ډېره مننه جنابی ځواک صاحب. په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنی چارو د وزارت سلاکار ښاغلی زلمی خلیلزاد او قطر ته د طالبانو سره د اووم پړاو مذاکرات لپاره روان دی، د طالبانو ویان پرون اعلان وکړ چې امریکا ورسره منلې ده چې خپل ټول ځواکونه به د افغانستان څخه باسي او مداخله به نه کوي. په داسې حال کې چې خلیلزاد بیا دا خبر رد کړی، تاسو دغه ډول خبرې د امریکا او طالبانو ترمنځ څنګه چوي؟
کله دغه مشکل دغه دی د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرې چې شپږ پړاو ته ورسېدلې او بیا شپږم پړاو ډېر کړکېچن شو. دا پړاو باید مخکې د اووم پړاو باید څو ورځې مخکې شروع شوی دی، لیکن تر اوسه پورې نه دی بېرته پیل شوی. د هغې همدای دا دی چې طالبان په دې باندې ټینګار کوي چې باید امریکایان ووځي او امریکایان کوشش کوي چې په اعتراضي باندې دلته د یو څه عسکرو هغه څه چې دوی ورته په اصطلاح استخباراتي حضور وي هغه دلته په افغانستان کې ولري. او هغه ته دلیل دا وایي چې موږ تضمین غواړو چې په موږ باندې حمله ونه شي، نو که احیانا حمله کېږي بالکل خو زه د تاریخ باید موږ یو څوک دلته ولرو یو څه دلته ولرو تر څو چې موږ دغه ځواب ووایو نه شو. نو دغه د اختلاف نقطه ده. طالبان په دې باندې ټینګار لري چې امریکایان باید مطلق ووځي. طالبان دې خبرې نه چې کوم اندېښنه لري هغه دا ده چې په امریکا باندې نه اعتبار دی، هغې دغه اندېښنه لري چې شاید امریکا په خپلو وعدو باندې صادقه پاتې نه شي، دوی د وتلو پروسه کې یعنې دغه ډېره اوږدې کړي او د هغې ستراتیژۍ کې به طالبان خپلو جنګیالیو ته یعنې طالب په شان به خپلو جنګیالیو ته خپل اعتبار د لاسه ورکړي. او دا اوس ډېر شدید بمبار روان دی په مختلفو سیمو کې. نو جنګیالیو څنګه همدا اوس سوال دغه دی چې امریکایان راځي هر ورځ موږ وژني او تاسو ورته د ناست اوسئ. نو دغه وضعیت طالبانو ته د قابل د قبول نه دی. که دې وضعیت کې تغییر راغی نو شاید خبرې پرمختګ وکړي.
همدارنګه خلیلزاد په کابل کې د ولسمشر او نورو چارواکو مدني ټولنو د مسؤلینو سره ولیدل. آیا دغه لیدنې او کتنې به د دوی پر خبرو مثبت تاثیر ولري او پایو ته تاسو څه ډول کتنه کوئ؟
ګوري خلیلزاد چې مختلفو خلکو سره ګوري جوړونه کوي د خپلو خبرو اترو لپاره، ځکه ډېر سوالونه ډېر ابهامات د امریکا د دریځ په اړه دلته شته دی، د سولې په اړه دلته شته دی. مثلا ډېر خلک داسې فکر کوي چې منطق دا نه خبري چې امریکا چې د کلونو کلونو مبارزې نه وروسته افغانستان غوندې مهم جیوستراتیک موقعیت لاسته راغی. امریکا سیالۍ که موږ د روسیې او چین سره ګورو نو د افغانستان اهمیت خورا زیات دی امریکا دپاره دلته د دوی حضور. نو دوی ولې دومره په اسانۍ باندې بېرته دغه موقعیت د لاسه ورکړي؟ نو خلک په دې باندې شک لري. په همده خاطر باندې دغه شک طالبان هم لري او دغه شک د تقوی یو بل نه د داعش وجود دی. داعش چې امریکا متهمه ده ورباندې چې امریکا ورته ملاتړ کوي د افغانستان حکومت او امریکا دلته په سیمه کې متهمه په دې ده چې د داعش ملاتړ کوي. نو په دې خاطر زلمی خلیلزاد په عین زمان کې غواړي چې په افغانستان کې د مختلفو سیاسینو سره وګوري او ذهنیت سیاسي وکړي تر څو خلکو ته قناعت ورکړي چې نه امریکا په رښتیا هم غواړي افغانستان نه ووځي او په رښتیا هم غواړي افغانستان کې سوله راشي. زه ده په خوا کې خلیلزاد دا وایي چې سولې ته د رسېدو لپاره یو بین الافغاني تفاهم ډېر ضروري دی. هغه مسایل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ دي لکه خولو جوده مسایل خو به امریکا او طالبان خبرې وکړي، لیکن د راتلونکي نظام بڑا په دغه راتلونکي نظام کې مختلف نور مسایل چې دي د افغانستان د اساسي قانون سرنوشت او دغه اصطلاح په دغه اتلس کالو کې چې دغه ډیموکراسي دلته خلکو تجربه کړې ده دغه ټول شیان به څنګه کېږي؟ نو دا باید د یو بین الافغاني تفاهم په نتیجه کې په دغه باندې یو موافقه وشي یو پرېکړه وشي. نو په دغه خاطر په ښکاره خو دې کوشش کوي چې د افغانستان د مختلفو ډلو سره، سیاسونو سره، خلکو سره د وګوري او دغه د نړیوالو تفاهم ته هم زمینه مساعده کړي.
پاین یالک داسې راپورونه ورکول سوي وو چې د طالبانو مرستیال ملا برادر چین ته تللی دي، همدارنګه ایران ته. تاسو د چین، روسیه او ایران ګډون په دغه جریان کې، په دغه پروسې د مذاکراتو او سولې کې د افغانستان څنګه څېړي چې آیا امریکا او دغه هیوادونه به داسې نتیجې ته سره ورسېږي چې په افغانستان کې دوی تفاهم ته سره ورسېږي؟
په ښکاره خو امریکا کوشش کوي چې د چین او د روسیې سره ګډه کار وکړي، او چین او روسیه هم په دې پروسه کې ورسره اعلان د همکارۍ کوي. دغه چمتووالی ښیي چې هم چین هم روسیه چې دی حاضر دي په افغانستان کې د سولې د پروسې کې د امریکا سره مرسته وکړي. لیکن د دې هیوادونو اصلیان دي خلاف دا ده چې د سولې د پروسې په نوم او د طالبانو سره د خبرو په نوم دا دنه چې داعش ته زمینه ساتلی شي. د دې هیوادونو اصلیان دي خلاف داعش ده، نو د دې بهیر کې او د سولې په خبرو اترو کې د دې هیوادونو ګډون ډېر زیات ضروري، ځکه دا چې دغه اندېښنه د افغانستان د خلکو هم ده، دغه اندېښنه د طالبانو هم ده، دا اندېښنه په داخل د نظام کې مختلفې سیاسي ډلې او مشرانتیدي هغه هم دا اندېښنه لري چې دغه داعش یو ستر ګواښ لري، ټول یو مشترک ګواښ دی، او دغه ګواښ، دغه مشترک خطر امریکا ورباندې متهمه ده چې ملاتړ یې کوي. نو د ده په مقابل کې که بیا د سیمې هیوادونه او د افغانستان مختلف سیاسي ګوتونه سره ګډ همکاري ولري، د سیمې شامل شي، نو دا مهمه ده او دا ښه خبره ده، او یو ډاډ ترلاسه کېدای شي چې دغه رقم ګواښونه مخه ونیول شي. نو په ده خاطر د سیمې هیوادونو ګډون د سولې پروسه کې هم افغانستان ته ډېر زیات مهم دی، او هم د سیمې هیوادونو ته ډېر زیات مهم دی. د سیمې هیوادونه د دې مسلې نه دغسې سطحي نه شي جوړېدلی، دا ورته خورا مهمه مسله ده، ځکه دوی د راتلونکي نه، د یو داسې راتلونکي نه چې په خاصه افغانستان کې داعش دي، د هغه نه ډار لري، د هغه د مخنیوي په خاطر باندې هم د افغانستان په سوله کې غواړي چې شریک اوسي، او هم که سوله نه کېږي نو ثبات او د افغانستان کې د لوبو د پرمخ بیولو دپاره
په خوځې ودی. تاسو د سیمو د یوادونو څخه یادونه وکړه، پاکستان چې داسې ولکیږي په طالبانو باندې هم نفوذ لري، د هغوی رول تاسو څنګه څېړئ په داسې حال کې چې اوس داسې پروګرام دی چې ولسمشر بیا پاکستان ته ولاړ شي؟ آیا پاکستان به صادقانه په دغه مسله کې ودرېږي په داسې حال کې چې دا اوس هم داسې ولکیږي جنګیالي په افغانستان کې جنګیږي؟
ګورې دا توقع چې پاکستان به صادقانه ودرېږي دا فکر کوم چې یو سمه توقع نه ده. پاکستان په طالبانو باندې نفوذ لري، لیکن هغه پخوانی نفوذ نه دی پاتې. یو وخت داسې و چې طالبان یوازې پاکستان سره په ارتباط کې، پاکستان دښمنانو ملاتړ کېده، او بل هېڅوک نور خطونه چې بیا ورسره دښمنه وه، امریکا سره د جنګ په حال کې وو، او روسیا او ایران او دا هیوادونو سره هم د دښمنۍ سابقه درلودله، لیکن دغه وضعیت اوس تغییر کړی دی. اوس یو مشترک دښمن چې هغه د امریکا سیاستونه او داعش وجود دی، په هغه شوي چې طالبان وکولی شي د سیمې د نورو هیوادونو سره هم اړیکې ولري، عملاً دا اړیکې وجود لري. نو پاکستان دې د شکه چې نفوذ لري، خو طالبان اوس په دغسې موقعیت کې دي چې په ډېرو مواردو کې پاکستان ته نه ویلی شي او نه یې ویلی دي په بعضو مواردو کې. لیکن اساسي خبره دا ده چې پاکستان که همکاري کوي صادقانه دغه پروسې سره، نو دا د امریکا او د پاکستان تصمیم پورې تړلې ده. یعنې که امریکا وغواړي، پاکستان په ډېر اسانه مجبورولی شي چې هغه څه چې دوی غواړي هغه ترلاسه کړي، لیکن د افغانستان په لوبه کې پاکستان او امریکا سره فیصله همغږي روان دي. هغه څه چې پاکستان کوي، هغه که مداخله ده، هغه که د طالبانو ملاتړ دی، هغه که نور څه نه وي، هغه د امریکا سره په ګډه دا کارونه کېږي، د امریکا په موافقې باندې دا کارونه کېږي. پاکستان ته یوازې ځان دا توان نه لري چې د ټولې دنیا سره جنګ وشي. نو په تخاطر زه فکر کوم د پاکستان په تګ چې ویل د اشرف غني آغا د افغانستان د سولې د خبرو سره کوم ارتباط نه لري او نه اشرف غنی کولی شي چې د پاکستان همکاري جلب کړي د افغانستان د سولې په مسله کې. حقیقت دا ده چې اوس اشرف غنی د سولې په خبرو اترو کې هیڅوک هم نه دی. اشرف غنی اوس بیخي منزوي شوی دی او کوم نقش او کومه ونډه نه لري د افغانستان د سولې په خبرو کې یا د جلب په خبرو کې. یوازنی شی چې اشرف غنی کوشش کوي هغه دا ده چې انتخابات را روان دي، په راتلونکي انتخابات کې د پاکستان ملاتړ لکه د پخوا په شان ترلاسه کړي، لکه څنګه چې 2014 کې د وکم ولسم د پاکستان ملاتړ ترلاسه کړي، اوس یو ځل بیا دا ملاتړ ترلاسه کړي. او د خلکو اندېښنه همدغه ده چې لکه مخکې بل چې بعضې توافقات وشول چې د هغې توافقاتو نتیجه تقریبا د ډیورنډ د کرښې د رخصت پېژندلو، اوس دا ځل به څه توافقات کېږي. نو د غني تګ چې دی دا د یو ډېرې بدې معاملې دپاره دی، په غیره د سولې خبرې دي، لیکن د سولې خبرې نه دي، ځکه سوله نه د پاکستان په لاس کښې ده او نه د غني په لاس کښې ده، بلکې د انتخاباتو موضوع را روانه ده او په هغه د غني د پاکستان همکاري.
تاسو د ولسمشری انتخابات اشاره وکړله، د ولسمشری انتخابات هم را روان دي. زلمی خلیلزاد هم په خپله وروستۍ مرکه کې وویله چې سوله اولیت لري، بیا وروستي انتخابات. نو که سوله د طالبانو سره وسي، آیا هغوی به حاضر سي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي، یا به نور کوم لارې وي لکه موقت حکومت یا نور مثلا؟
که سوله وشي، طالبانو غوښتل نه، خو داسې ښکاري چې مکمل یو اساسي بدلون به راځي، نو بیا دغه نظام او دغه حکومت او دغه کمیسیونونه او د دغې حکومت د اشرف لاندې انتخابات دا به هر څه نه کېږي. بیا به ښکاره خبره ده یو موقت حکومت راځي او هر څه به تحلیل کوي. که سوله کېږي بیا نو انتخابات نشته دی، مګر تر څو چې یو نوي نظم او یو نوي سیستم لاندې انتخابات وشي. د بلې خوانه که انتخابات وشول بیا سوله نشته دی. نو دغه دواړه دغه سوله انتخابات چې دي اوس سره په نظام کې روان دي. عمده خطر دا د امریکا په نیت باندې شک کېږي، یعنې داسې دا دی چې دغه دواړه خبرې په تضاد کښې دي او مشکل دي. یعنې که سوله کېږي نو انتخابات شاید ونه شي او انتخابات په شرایط هم څنګه ډېر په سختو حالاتو کښې، لیکن حکومت کوشش کوي چې انتخابات وکړي په هر طرفې.
همدارنګه د یو شمېر نوامدانو له خوا څخه چې ولسمشرۍ ته کاندید دي، پر ولسمشر باندې نیوکې دي چې د وخت دوره یې پوره شوې ده او دی باید استعفا ورکړي او موقت اداره به یې جوړ سي. حتی بعضې ګواښونه یې کوله مخکې چې دراول د جوزا پورې به موږ داسې وکړو، هسې خو اوس هغه ټول خاموش دي. تاسو دغه علت څه بولئ چې دوی بېرته ولې خاموشه سوله او د دوی غوښتنې تاسو څنګه څېړئ؟ ګورې، دوی په اشرف
غني حکومت باندې باور نه لري چې شفافه انتخابات به وشي. تاسو ته د پارلمان د جریان نه خبر اوسئ، همدغه اوس پارلمان کښې نن نښته شوې وه، رئیس نشي ټاکلی، د یو شفافو انتخاباتو توقع د دغې حکومت نه نشته دی، نه د دغه اوسني کمیسیون نه. نو که انتخاباتو خواته ځو، په ده خاطر د سیاسي احزابو او ګوندونو دغه غوښتنه وه چې باید یو موقت حکومت جوړ شي او قانون نه مو د اشرف غني د حکومت ځای خلاص شوی دی. نو باید یو بل څوک وي چې انتخاباتو کښې داسې یو څوک چې خپله په کښې د هغه نښه په کښې نه وي شامله، یعنې کاندید نه وي. نو په ده خاطر باندې دغه غوښتنې موجودې وي. اوس حزبونه وایي چې موږ پروګرام لرو، موږ به سړکونو ته را وځو او موږ به خپل احتجاج شروع کوو، نن او سبا نن او سبا کوي. د پردې شاته دغسې ګنګوسې دي چې د امریکا سفارت به یو رقم په اصطلاح داسې اشاره ورکړې وي چې دغه احتجاج تر یو وخته پورې ودندوي، پیل یې نه کړي. نو دوی دغه رقم اشارو ته هم منتظر دي او داسې ویل کېږي چې مهغې لپاره یې دا احتجاج ودروره دی، ځکه امریکا غواړي د انتخاباتو موضوع په طالبانو باندې د یو فشار په توګه استعمال کړي. طالبانو ته دوی هم ورکوي چې صحیح ده که تاسو سوله نه کوي نو افغانستان کښې به انتخابات وشي، بیا به نوې حکومت راشي، پنځه کاله به دا حکومت وي، بیا ورسره کوئ خبرې. نو دغسې یو اوازې او خبرې روانې دي.
پارلمان د جنجالونو څخه تاسې یادونه وکړله، د دغه هیلت څه دی چې دوی پر دغه د رئیس پر چوکۍ جوړ نصر راځي او همدارنګه دغه نندرې چې اوس موجودې دي، د دې حل به ستاسو د نظره اخر څنګه وي؟
دغه ځای چې یو خو قانوني حقوقي حل دی، هغه ډېر واضح دی، هغه یوه رایه چې ده متنازع رایه ده، نو هغه باندې باید پارلمان کښې رایګیري وشي. که اگر رای وش می رسول الله سم رای و نو بیا خو رحمانی گتن دیگه رئیس پارلمان دیگه و که سم رای نو باطل و نو باید بل بل انتخابات تلاشی لیکن جنجال بکر وان دیگه رحمانی طرف داران غیری که پزورا رحمانی دی پارلمان رئیس کی او دغه نور پارلمان غیری دغه زیر نمانی دغه پا مقابل که ولان دی نو دکه دغه شکنه ادامه داری او ایت دغه سیهیل رشته چه دوزن دغه شکنه حل چی بلکه ورز دورز دانی دخلابی دو پا حال کنه
تازو پا مجموع که ده هیواد رتلون که چنگ چری پا داسی حال که چی دوی خواه جنگون روانی ده بلی خواه ده سولی خبری روانی پا بلی خواه هم داسی بیتی مادی موجودی دی پا حکمتو رتلون که تازو چنگ چری
ده بلی مرگ از ده نقالم خلق مایوس کم لیکن ده امید ده پارم زر تنیری نمام ده که نه ده سولی پا خبری که داسی انتر مستقی دیدن کی چه دیر دیاد د تاګ ور دي او انتخابات په پښتنه د انتخاباتو کې دل مطلب دا د مسولې پروسې د ځندېدل په معنا ده چې انتخابات کېږي مسولې پروسې یعنې وځندېدله او دا خپله خوښي کې خبره ده خو د ټولو مهمه خبره چې ده ټول د زیاتې ځندېدنې وړ خبره چې ده هغه په افغانستان کې د داعش د ورځ په ورځې تعور کېدو خبره ده نو داسې ښکاري چې وزیر دغه خواته روان دی چې ځان خسته افغانستان به یو ځل بیا د یو بل خونړۍ جګړې چې رهبري به د داعش په لاس کې وي هغې خواته لازم شي د خلکو اندېښنه دغه ده
ډېره زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه او د کابل نیوز د تلویزیون مسؤول ښاغلي غلام جیلاني ځواک ستاسو د ګټورو خبرو او ښه معلومات نه ډېره مننه تاسو ته زیات بریلتوبونه غواړم
مننه سلامت
خدای پامان آل یا گهانگی مقبول شما را امره شننده های عزیز یک جای میشنیم که در مورد مادر است
Oh my. کجاست مادرم، 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 مادرم. من مقامت هر کسی کو هر جمعه زارت خطاست
حال یک آهنگ مقبول شما را با هم میشنویم. حال یک از آهنگ های مقبول شما را که در مورد مادر است میشنویم. محترمی عزیز محترم عبدالغفور امینی، شاعر، نویسنده، هنرمند و شخصیت فرهنگی افغانستان، همین اکنون از سویدن با ما در لین تلفن است. میخوایم در رابطه با کارهای هنری فرهنگی شعر و شاعری شان با وی صحبتی داشته باشیم. جناب امینی صاحب، از همه اولتر سلام ها و احترامات ما را بپذیرید. تشکر از شما که دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفتید.
زنده باشین. یک جان تشکر از شما که ما را
تشکر. لطف و مهربانی شماست. جناب امینی صاحب، چند سال پیش با شما در رابطه با شعر و شاعری شما صحبتی داشتیم. از آن زمان چند سال سپری شده، شاید در همین مدت اشعار زیبای دیگر هم سروده باشید. اگر اول باز هم در مورد سابقه شعری خود صحبت نمایید و تا به حال چند مجموعه شعری شما چاپ شده؟
تشکر از سوالتان محترم. ما شعر و شاعری فکر میکنم از این وقتهای سنتی هشتومه مکتب یعنی ما یک چیز پیدا شد که اونم را حال ما آشنایی با وزن قافیه حساب می. چرا اونم آشنایی با وزن قافیه است که ما و طرف شعر رو آوردم؟ زمان هم هر کسی که در مکتب یا در پشتو یا در فارسی شعر همونطور منظمه که شاعر سروده و مو وزن قافیه درست نمیخواد، ما یک ذره متاثر می شدم. چیز نمیگفتم ولی پیش خود میگفتم که این باید به این شکل خوانده شود. به هر صورت علمی ادامه داشت و من بسیار علاقه‌مندی داشتم که ذکر مای شعر بشنوم و اشعار دیگر شاعران را در مجله و در روزنامه ها و در اینجا بخوانم، از رادیو بشنوم و حتی یکی از دو پروگرام هایی که بسیار مشهور بود که یکی از چمن سمن بود روزای جمعه ساعت بعد از 12 بجه و دیگر دمدمای شبانگان بود چون بدم انگازه که ساعت 11 بجه نشر می شد. در اون وقت 11 بجه کسی که میشیش که بسیار دیر بود دیگه، ولی من به خاطر علاقه مندی تانوم 11 بجه شما میشیشتم تا او را میشنیدم. دیگه این حساب دوام کرد آشناس محترم تا یکی در سال 50 من محصل پانتون بودم، محصل پاکسی زراد بودم، همه جا آساسا برای من همی قریه شیری من پیدا شد و شعر خوستن آغاز کرد. خب اولین شعر من در اون سال 51 بود یا 52 بود در روزنامه اجتماعی نشر شد. بعد از این دیگه علاقه مندیم از زیاد به این طرف کمایی شد که ما دیگه زیاد شعر میگفتم و یک روزنامه اجتماعی رزنی یک سفر دست بنامه صفحه جوانان و همکار کاری داریم سفر. ولی بعد از اون رفتیم تا که وزارت فشار زیاد شد و ما رفتیم کابل در وزارت زراعت وظیفه گرفتیم و با وزارت افغانستان کار کردیم. اون بود که ما یک تعداد اشعار یک جای کرده بودم، میخواستم میره یک مجموعه بنام دردا و خاطرها چاپ کنم. وقتی که رفتم بامی مجموعه اشعار خود در انجمن نویسندگان که در پوستر رادیو بود، اونجا که رفتم دیدم که ایره دیدم دیگه کسی تامین نگرفتش. فهمیدم که باید یک کسی را ما یک کسی باید بلندتر را میشناختم که ما را در اونجا باری کنم. برس را باز وقتی که پاکستان آمده ایم دیگه در پاکستان امکانات چاپ کتاب برای ما پیدا شد. باز دو شماره که یکی در داو خاطرها بود و یکی شعر در آینه پاکستان شد. و بالاخره این شعر گفتن من زیاد شد و زیاد شد و بالاخره تا اینکه وقتی که در اروپا آمدم فکر میکردم که در اروپا شاید قطع شوه یا کم شوه، ولی فضل خدا که در اینجا زیاد شد. اینجا که آمدیم اول خود نظر اقتصادی مشکل نداشتیم، دو دیگه از هر جایی که نخواستی چاپ کنی و هر کشوری که بخوای چاپ کنی برای آرام همون پول خودم رو رو پشتی آزی آدم نیرسن. بازن همون بود که دیگه تا امروز دیگه در هشت بار از جمعن رسیده که اون چطور را در پاکستان چاپ کرده بودم و در سویدن یکی پژواک حقایق در سویدن و یکی هم قصه داختان محمود یوسف حضرت ابراهیم علیه السلام و شکل ندم و درد وطن و دیگهش به نام سر کلاوه و کتاب دیگه به نام مادر و آخرین کتابی که من چاپ کردم که مجموعه هشتم بود به نام پیداد و شماره نهم هم از این کار است آماده چاپ بساز میشه.
تشکر. اگر در مورد همی نام هایی که برای کتاب های خود انتخاب کردی، از اول فردا و خاطرات و بعدن آخر کتاب بیداد، در مورد انتخاب نام های این مجموعه شعری اگر صحبت نمایید که علت انتخاب این نام هایی که شما برایشان انتخاب کردی چی بوده؟ دل شما انتخاب کردی؟
درست هست و اشعاری که بیاتر مثلا شماره هفتم که به نام کتاب مادر است، بیشترین اشعار در مورد مادر است که در او تقریبا ده پارچه یا نو پارچه شعر در مورد مادر در وزنها و کافیه های مختلف خودم گفتیم و همونطور یک بخش به نام مادر در شعر شاعران اختصاص دادیم. و این که مثلا درد وطن گفتیم، این درد وطن بیشتر درد وطن است. درد وطن خو همیشه بوده و بی درد وطن نبودم، در حالی که از اولین کتاب مجله که من چی شماره که من چاپ کردیم به درد و خاطرها او هم که هر در سال سالان سیار قبل چاپ شده بود او هم درد وطن در وقت هم وطن ما درد داشت. متاسف که هیچ رژیمی نبوده که 100% با خور مردم برابر بوده باشه و 100% با مو وعده ها و همو مسئولیت های وظیفویشان وفادار بوده باشن، این چیزا را به حساب گفتیم. و در کتاب ششم که به نام سر کلاوه است و بسیار اشعار عاشقانه داره و اشعار طنز داره و اشعار در مورد دردهای وطن هم داره و یکی از شعرها به نام سر کلاوه که عنوان یکی از شعرها سر کلاوه بود. چه کلمه این شعر مجموعه آخرین که چاپ کردیم که بیداد است، این بیداد دیگه اون بیداد است که هست که به هر یعظمی خود برسه هر ظلم و هر بیعدالتی به آزاد آمده شوه دیگه مگه بیداد میکنن این به اون خاطر بیداد نام بوده.
تشکر. یادر شما در این اشعار کدام نوع اشعار سرودی، یعنی شعر آزاد است و یا زیادر غزل میباشد؟
اشعار ما کلش غزل است، ولی ننشه آدم شاعر باشه نمیتونه با میدرک سب پیش بره یا با چیزی دیگر. بعضی اشعار آزادم دارم و بعضی طنزای نظمگونه هم دارم. اشعار آزادم در این مورد گفتیم و یک چیزی دیگر که در کتاب هایم هست که مرا خوشحال میسازه ایست که از کتاب چهارم به این طرف در هر کتاب من در هر مجموعه من او دودن چهار پنج شهر همین که در اشعار پشتو هم هست. ولی اشعار پشتو باست زبان مادری ما پشتو نیست، نبوده. ولی همه که ما یک مدت روی محصول مجله کره نبودم، اونجا مطالب هم به صحب پشتو می آمد، هم از فرز زبان هم آمد از پشتو. و ما چون مدیل مسئول بودم کلی در باید چندین بار از نظر بگذارند تا این که مکمل پخته می شد از نظر عربیات باز باید زیر نشد. و همچنان یک مدن دو ساله که در مجله ارگان نشراتی داده شدید توکلی وردت و استاد باقر کلی که از ایشان شاعرهای بسیار نامدار اوکر در اونجا بودم. هم همچنان مطالب هم پشتو بودن فارسی دیگه. من فکر میکنم خوشبختانه اونو برای من تاثیر کرده با بار به هر مجاهده هر شماره خود حدودن شهر شهر پاس سیده پشتو هم دارم و از شده کار دیگه کتابیم. و اما بعد یک تداد از آشهار خدا چون یک شوق و موسیقی هم دارم و 40 سال یا 45 سال قبل دو هنگ را که در آزم هم دارم هر دوش شیرش وقت افتا از دیگر بودم و نبید کمپوزش ما خودم ساختم و یک سیر پستو که کمپوز کردیم اینجا بستم ها روام کردم سیر جمله فارسی خودم ساختم و با یکوب هم هست و سبوک هم هست و خدمت شما روان کردم.
تشکر. واکن استعداد شما قابل قدر است که شما دری زبان هستی و بعضم شیری پشتو را سردی. علاقه شما هم گفتی به شیری پشتو که چرا پیدا شد. در مجموع تا بال چی کدر اشعار پشتو را سردی؟ آیا تصمیم داری که از اشعار پشتو کدام مجموع شما چاپ شوا؟
خواست بسید شما مفت شما یک مفکوره پیدا سازی که ما بودن دو سال میشه که باز نشسته شده یعنی تقالب کردیم به خانه هستم بیشتر به این شعر و کتاب هستم. یک وقت یک تصمیم درستم که میشه که همی اشعار اگر اصید باز و کتاب همی کتاب های از می از تشت و یک کنم به یک مجموعی مشخص بکنم و به این قرار نبود بسیار کم از شاید در حدود 30 پارچه یا 40 پارچه شد و زیاد بسیار باشه دیگه. من چون که حالی کتاب ها رو تنچاب میکنم هر کامش 200 صفحه 200 صفحه دیگه به اون خاطر بخونم تا خودم در کنم حالی میدر گفته رو ایستیم اگر پشتوب میکنم نگه هم گفتی بکنم اگر اگر وقت بخونم بگه کنم این ویدیو ایزر اگر زیاد هست از من این زیان هم قبلا هم گفت امشالا به اونگاه هم بسطات مزاید شدن یا اونمون شرایی ما خودم سبکیره یک مجموعی داشتم.
شما پیشتر به شعر اصل یعنی که از لحاظ وزن و کیفیت درست باشه تماس گرفتی. از نظر شما وضعیت شعری در شرایط فعلی چگونه است؟ آیا بهتر شده و یا بدتر و مقایسه آن را با اشعار گذشته شما چگونه ارزیابی میکنید؟
در کیفیت که تازه ما از این سایت ها میخوانم هم مطالعه میکنم بسیار شعر هستم که شعر میگن شعر خوب میگن بسیار شعر های تازه کار هستم ولی از کتاب بسیار معدودشان هست که اونا پشت وزن قافیه و قدم ها بزن و اقتداد معدود بزن که بزن که بزن که اونا دیگه منتظر هستم که بیادر هستم مثل بکایشان بخار هستم مادر هستم خار هستم خواهیم در مورد خواهیم 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 برای غلط روان کردن به این آمان که کافی در سور و نیار از اونجا و نه ایسی دروسن برو تابش کن اون خوی میگه برو خوی خوی یعنی گفت دیگه سعی بازی دوان میکرد سیان میکرد چورم میکرد یک وقت میکرد سال باشه پیدا کچه شعر داره چند باشه مجموعه شود ولی در این مانه اگه ای رو باز بخواستم یه که مردم دیگه او را سهل می کنم ببینم باز میگه آنم یادم اگه پیسه زیاد از این آنه زمه پر همه این حال پیش خودت هست ولی اگه ای رسام کنم با یه شکل آبی بسیار دیگه ما هر کسی گفتیم ما باشیم که با اون شکل اگر چار شعر مکمل داشته باشیم که پسیج بشیم قدمی اول یه را دستم خب قدمی اما بسرد باشه که وزن خونده آزار نماشه در پناوان ویس نداشته و این خواب ما فکر میکنم هر تا که شعر میخواهد بگه اولین چیزی که حوالی قدم اتوی حوالی آرسایی که باید نمار بگیره مقافی هست برای اینکه سر دیگل هم سر جنازه سر از سر رامون با هم شده سر ما هم شده سر تازکار هم شده من تا اینا معبر کنم باید بخرم یاد رد مخاطی را داشته باشه که آدم بودم به نایی شعر کنم یا ندم و شعر رو نمه این میکنم باز بعد از اینکه این باز این اندازه پختگی داره بسرایزی این باز اصلاف دانش همون نفر
تشکر. شما پیشتر گفتی که به هنر موسیقی هم علاقه داری، اگر در این مورد صحبت نمایید که به هنر آوازخوانی از چی وقت به این طرف علاقه گرفتی و در این مورد چقدر موفقیت را به دست آوردی؟
تقریبا نمی موسیقی و شعر هر دوش یک وقت در ذهن ما آمده از یک زمان است که ما را همراهی میکنن و در آغاز کورس نخوانم تلی استاد ندارم پیشکت نظر به اینکه برای درس بازده بودیم امکانات زو و قدر مساعد نبوده که من دستم کورس موسیقی برم یا یاد بگیرم در این استعداد و استعداد طبیعی خودم است که ما یک مدت ترمونیه را گرفتم یا اگرم نی کنر خودم یاد گرفتم باز باز از در سال 1355 این این هرمونیه که فعلا دارم که در سیمیتنم امراه ماست این را خریدم دیگه نمیدونم دوامدار بود و میخوندم مجلس رفت خواه میخوندم پرتون که بزن بکنم پسای پرتون میخونده نگاه شد ما یو حتا که کن کنسرت میشوند به اتخاب کنسرت ها دلالیه بود ما میخوندم باز با اونمو این صحبا دیگه آسته ها در سال 51 باز دو آنگ سبت کنم در راد افغانستان باز شخص خودم هم آتا جای که خبر دارم مرانگای کن تا فعلا تا شیف موجود است و این جان هنگای گای میخوانم ایتر یک ضرورت بسیار جدی اطلاف میکنم که باید ما باید هم با موسیقی باشم هم با شعر باشم و حالا همونطور از تو من تقاودم کردیم من زیاد از میشه تقاود کردیم میرم یک چند کیلومتر میگردم سال با باندهای کار دو پاد دو ساعت در شیرهای خود مصروف هستم سپه میکنم میگه با وقت که فامیدم که اینا دی خسته شدیم باز وقت میرم آرمونیه رو میکنم قطع تبله یک مشکل اونده که قبلا داشتیم تبله موجود نبود او دیگه خستگان میشه برادم باز یک مدت است که تبله ماشینی تبله افغانی رو پیدا کردیم خریدیم باز خوب است همون رو میمانم یک جای هکاری یک چیزه میشه باز یکان آهنگ دیره در فیسبوک یکانه که شده هر چیز هم ماندیم در یوتیوب هم ماندیم همین دو آهنگ که برای شما روان کردیم یعنی از من از یوتیوب من روان کردیم برای من نده سور پیدا شده نده موسیقی در حالی که برای مطالعه دو فرقه دیگه حوصله ندارم هر چی که باشه
تشکر. ما باز آواز مقبول شما را و بنگای کروان کردیم و میبینیم پسند شما فعلا در کدام اشعار یا مجموعه کار میکنی و در آینده چه پلان و پروگرام دیگر در ارتباط به شعر و شاعری و همچنان هنر موسیقی داری؟
بیشتر کلم میروم نمی یک مقدار بردای وطن است، یک مقدار تنزا است، یک مقدار اشعار اجتماعی است، یک مقدار اشعار عاشقانه است، بی عاشقانه هم نمیشه. یعنی اینا را جور کلم میروم نمی دو ست صفحه که شد تو دیره بدا میکنم باز سر باسیف کار کلم میروم حال دیگه سر مجموعه نوم خود کاری دیره میکنم که آماده چاپ شد و مجموعه دوم دیگه در حدود 26 صفحه شده باشه. دیگه این یک مسئولیت بسیار سالم برای من شده که با همین تنهایی خود همین بیکاری خود هیچ هرگز احساس نمیکنم، احساس خستگی نمیکنم، با می هستم تا که زنده است.
ما در ایرا برای شما دیگه موفقیت ها میخواییم، صحت میخواییم برای شما، عمر دراز. پیش از اینکه یک یا دو شعر شما را بشنویم، اگر کدام پیامی داشته باشی در مجموع با خصوص بر شاعران جوان؟
خود دیگه هم که اگر شاعرها باشه، اگر نمیده باشه که یا رول بسیار مهم بازی میکنه، هم بعد از تا رول بسیار مهم بازی میکنه، هر ملیتی که هستن اثرشون باید به خاطر وحدت باشه. هر اثرشون اگر نظم است، اگر نثر است، باید فقط به خاطر وحدت ملی باشه، با وحدت ملی درست نهی که جانگیری بره مومد، فقط به اثر مومدهی باشه که همین ملیتهای ما را کردن دور شده، رفتن دور شده، اینا را توسط این اشعار و توسط این نوشتهای خود اینا بتانن در هم جمع کنن تا اینکه ما به طرف خوشبختی بره. و این مسئولیت از دیگه مردم سره مسئولیت شاعر و نویسنده و قلم بدست و روشن فکر بسیار زیاد است. نباید قلم خود ما به نفع یک شخص، کل مردم، کل نفع دانستان ما نظر داشته باشیم.
تشکر علی. اگر یکی یا دو شعر میشه یکی به دری و یکی به پشتو را پیش خود داشته باشی با آوازی مقبول خود دکلمان امید میره باید
سرت سر قمار جنگ ای هموطن بیرون ز سرت کن هوای جنگ، ای هموطن بیرون ز سرت کن هوای جنگ، بسیار خسته کن شده بر ما فضای جنگ، با جنگ جنگ صلح میسر نمی شود، نابود گشته ملک و وطن زیر پای جنگ، افغان برادرت دو طرف کشته می شود، افغان برادرت دو طرف کشته می شود، کن از تنت تو دور صلاح و قبای جنگ، بگذر ز جنگ و راه تفاهم به پیش گیر، بگذر ز جنگ و راه تفاهم به پیش گیر، بیجا مکن تو بسته کمر را برای جنگ، از جنگ جز فساد و تباهی نتیجه نیست، هرگز مخور فریب تو بر وعده های جنگ، از چند سال شد که نداریم در وطن جز شام های تیره همه روز های جنگ، تو جنگ میکنی دیگران نفهمی، آنان که میکند آنان که میکند مدد ما برای جنگ، تو جنگ میکنی دیگران نفهمی برند، آنان که میکند مدد ما برای جنگ، چون بوده قتل و غارت و چور ابتدای جنگ، نابودی است و در بدلی انتهای جنگ، دور از خطر و مرد مددار گیر از اجل به جنگ، تو را ماسوای جنگ آن کو روان به جنگ، آن کو روان به جنگ برادر کشید کرد، آخر کنند زندگیت را فدای جنگ.
تشکر علی. شعر پشتو را مگر داشته باشید؟
عنوانش است نن سبا. زمین آرزوگان می برانی نن سبا، جانان می سوزی خواهد روانی نن سبا، خوبل سر تیر او کارون اگر ودیگی، سرد او شمال او بارانی نن سبا، بری می دجوندون لغم ران ویجال پراتدی، تو بیگی مگر بیا نچالانی نن سبا، زما غمدین از لطه خوب زیر گوره چه سنگه، تمینه پسره اور که بریانی گی نن سبا، جانان لما نلیره او غمونه نجدیکی گی، جانان لما نلیره او غمونه نجدیکی گی، او بیا باز ما عمر سوحانی گی نن سبا، جلاته کمی گوره او دیوش کب قطارونه، بهیگی جان جانان خواده روانی نن سبا، تبا شما برباد شم چه جانان را سر نشته، تا تبا شما برباد شما چه جانان را سرنشته دشت بازار به هجر هرزانی دی من سبا نهش تبا شکیشته نه قاسد او نه خبره حال داشه جدایی می مهمانی دی من سبا دمینی دا کاروان تا نسوک زی او نرازی دمینی دا کاروان تا نسوک زی او نرازی دشت کاروار نسامانی دی من سبا هرو مرو با زیه درافلو پا تمن ناستیم لده سر چجوند می ارانیهی من سبا ای خدایا نکویگم اما سشوال ناوبره چیز ما دمین کور نودانیهی من سبا غمونه همینی ده چول عمر سرسم شو غمونه همینی ده چول عمر سرسم شو سختی ده خودر شر نآسانیهی
دیر زیاده مننه دا دیر شکلی شیر و واکن تاسی و پا پشتو شیرون کم وز واکن شه محارت لری او شکلی شیرون مو لکلی دی او شکلی شیر مدالی کی بسیار زیاد تشکر محترم عبدالغفور امینی شاعر نویشنده هنرمند و شخصیت فرهنگی افغانستان از صحبت مفید شما، معلوماتی شما و همچنان اشعار شما که دکلمه کردی، اشعار بسیار زیبا و مقبول شما ابراز سپاس می نماییم. برای شما موفقیت های بیشتر و پیشتر می خواهیم که با آرزوهای خود در مورد شعر و شاعری و همچنان هنر موسیقی برسید.
جان سپاس،
آشنا
محترم، از لطف شما که ما را همیشه باید داریم و ما را هر چانس مصاحبه بگه با دیگر شما تشکر می کنم آرزومند است که مثل همیشه همونطور همیشه موفق باشین در همه کارهای زندگیتان همیشه با صحت باشین همیشه خوش باشین و لبخند همیشه بر زبانتان باشه جهان سپاس دیر مننه
تشکر با من خودم